افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د لړم یعقرب 13 د نومبر میاشتې 3. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اژانس د خبر د مخې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوی. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اورېدل سوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې سوي ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبه پر ورځ پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالانې هم پکې وي خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي نوید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوال ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون شپږ کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو، بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروی په اوسلو ښار کې دېره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2009 میلادي کال کې د ایران د بشري کونه د سازمان لخوا د ادامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د ادامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې څه باندې 350 بندونه جوړ کړي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په یو بیان کې پرون پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې له دې ډلې 138 پروژې د کرنې او اوبو لګولو وزارت، 112 د اوبو او انرژي وزارت او 100 پروژې د کلیو بیا رغونې وزارت په لاس جوړې شوي او اکثر یې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې دا پروژې په کومو پیسو بشپړې کړي دي. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباري کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال اپریل میاشت راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په ښار او په ټول سودان کې د خرابې وضع په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د ملګرو ملتونو تون امنیت شورا ته ویلي چې د سودان خلک په خورا تاوتریخجنو حالاتو کې دي او زرګونه ملکیان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یو پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. په امریکا کې پر شونوف لګیدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هیواد سره د پټې همکاري په تور په 4 کاله او لسو میاشتو بند او نقدی جرمی 1,000,000 روبل چې څه باندې $10,000 کېږي محکوم کړ. د بند له تیرولو وروسته هم باید رابرت شونوف نږدې 1.5 کال نور تر محدودو شرایطو لاندې وساتل سي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي راډیو .com ته ورسئ. اوس ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي د افغان خبریالانو ملاتړ ته دوام ورکوي. له زده کړو بې برخې سوي نجونې وایي چې په آنلاین زده کړو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
د حضوري او آنلاین ښوونځي سره ډېر توپیر لري. لومړۍ ستونزه د انټرنیټ بیې دي چې ډېر په مشکل یې پوره کوو، او دوهمه ستونزه یې د برق ستونزه ده.
له پاکستانه راستنې شوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې لا هم د آرام ساه نه سي اخیستلی.
تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوي هغه نه دي عملي شوي. موږ خواهش او غوښتنه ده چې کومې وعدې راکړل شوي او هغه عملي شي.
په یو تفصیلي راپور کې مدا څرګندلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرې ټاکنې پر افغانستان کوم اغیز لري.
زه فکر کوم چې افغانستان مسله د اوس وخت لپاره د دوی په ټاپ اولویتونو کې نه راځي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د هسپانیا صدر اعظم ویلي هلته د سختو سیلابونو پر وتلو سره د مړو شمېر 211 ته زیات شوی. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شراغلست. ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي د افغان خبریالانو ملاتړ ته دوام ورکوي. سفارت په خپل بیان کې د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پر ختمولو ټینګار کړی. لسګونه افغان خبریالان د بیپولي خبریالانو سازمان د راپور پر اساس طالبانو په دریو کلونو کې 141 خبریالان بندیان کړي دي. صفی الله ستنګزای او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي افغان خبریالان د حقیقت لټون په لار کې ګواښل کیږي، له تاوتریخوالي او زورزیاتی سره مخ کیږي. دغه سفارت په خپل بیان کې له افغان خبریالانو سره د پیوستون غږ کړی دی. د امریکا سفارت د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی او ویلي دي آزاد مطبوعات د عادلانه ټولنې بنسټ دی، او موږ باید د هغو کسانو ساتنه وکړو چې خپل ژوند په خطر کې اچوي تر څو کیسې روښانه کړي. شنبه د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیوال افغانستان د نړۍ په مخله هغو هیوادونو دی چې د خبریالانو په وړاندې د خطرونو او تاوتریخوالي په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو په وروستیو ردو کې راځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې CPJ په تازه شاخص کې ویل شوي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوي. د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې اکتوبر میاشتې په 1/3 خپور شوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له مجازات د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب شاخص کې شپږم راغلی. د 13 وژل شوو خبریالانو له ډلې د 13 د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلی. د بیپولي خبریالانو د سازمان په راپور کې هم راغلی چې په مستبدو رژیمونو کې د آزادو مطبوعاتو په شاخص کې افغانستان له 130 هیوادونو په 109 ځای کې دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې 141 خبریالان نیولي او بندیان کړي دي. اکثره دا خبریالان چې له آزادۍ وروسته له افغانستانه وتلي د طالبانو د رژیم له ناوړه چلند او ځورونو شکایت کوي. ملګري ملتونه هم په شدت په افغانستان کې د بیان د آزادۍ پر سر د زیاتېدونکو محدودیتونو او افغان خبریالانو ته د طالبانو لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په دریمه کمیټه کې د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل د بیان د ازادۍ، ناستو او سوله ییزو غونډو فضا سخت محدوده شوې ده. د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه ښځې، خبریالان او د مدني ټولنې غړي له ګواښونو، ډار او ځورونې سره مخ دي. ځینې چې بندیان شوي د جدي ناوړه چلند راپور ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې هم په مفصله توګه افغان خبریالانو ته د اروپیښو ګواښونو یادونه کړې. په دغه راپور کې راغلي د امنیت او خوندیتوب اندېښنې یوازې په خبریالانو نه خلاصه کیږي، بلکې د خبریالانو منابع او هغه کسان چې ورسره مرکې هم کیږي واخل شوي. په راپور کې راغلي ځینې کسان له رسنیو سره د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تر خبرو وروسته نیول شوي، د کورنۍ غړي واخل شوي او ځورول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د کار دوام ترجمن دي. ویل کیږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤل حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدی انصاری اوس هم د طالبانو سره په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ادعا کړې چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول شوي، هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
افغانستان کې لزدا کړو به برخسته وي ځینې نجونې چې د زده کړو له آنلاین فرصتونو ګټه اخلي وایي چې په دې برخه کې لستوند سره مخامخ دي. هغه پرون ازادي رادیو ته ویلي د انټرنیټي اسانتیاو ټیټ کیفیت او په دوامداره توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې دي.
یو شمیر افغان نجونې چې له تیرو څه باندې دریو کالو راهیسې له زده کړو منع شوي وایي نشي کولای له لرې په آنلاین توګه زده کړې وکړي. هغوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم آنلاین زده کړې ګټورې وبللې خو وایي د شته ستونزو له کبله نشي کولای چې له آنلاین زده کړو برخه منی شي. حکیمه صمیمی چې د نورو سلګونو زرو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې د انټرنیټي اسانتیاو ټیټ کیفیت او په دوامداره توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې یادوي.
درس خواندن به صورت آنلاین و حضوری واقعا از هم خیلی تفاوت‌های زیادی داره.
د حضوری او آنلاین خوانزی سره ډیر توپیر لري. لومړی ستونزه د انټرنیټ پی دی چې ډیر په مشکلی پوره کوو او دوهم ستونزه د برق ستونزه ده. په دا ډول برېښنا چې موږ لرو آنلاین زده کړې ډیر ستونزمنې دي،
به خصوص با ای برقی که ما داریم که خودش اصلا خیلی سخته.
یو بل زده کوونکی سحر د ورته ستونزه په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
مکتب سولکس خیلی خوبه برای دختران در این شرایط که افغانستان حال
په دسته حال کې چې اوس نجونې نشي کولای په افغانستان کې زده کړو ته دوام ورکړي، له دې لارې زده کړې کولای شي. خو ستونزه دا ده چې ښوونکي په آنلاین بڼه نه حاضرېږي او که موږ کومه پوښتنه ولرو هغه نه حلېږي.
درس چیزی مبهم باشه نمیتونن حل کنه. اگه مشکل برطرف شه خیلی خوب میشه.
د زده کړو یو فعال بیا ادعا کوي چې د آنلاین ښوونځي له لارې زرګونو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د سولې په نوم د آنلاین ښوونځي رامنځته کوونکي شبانی بسیج د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې که څه هم آنلاین زده کړې د حضوري هغو په څیر اغېزمنې نشي کېدی خو په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي. اغلې شبانی د افغان نجونو د زده کړو لپاره د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د سولې ایکس په نوم د آنلاین زده کړو ښوونځی رامنځته کړ. که څه هم له زده کړو د افغان نجونو د منع کولو له کبله په کراتو په کور دننه او بهر پر طالبانو نیوکې شوي او فشارونه پرې راوړل شوي، خو طالبانو بیا ویلي چې د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړي. طالبانو په 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په 2023 کال کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له پاکستان ځینی راستنه سوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی وایي که څه هم د راتګ پر مهال ورسره د مرستو ژمنې سوي وي خو عملي سوي نه دي او د ژمي پر رسېدو یې لاسنیوی نه دی سوی. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري، یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له کړاوه ډک ژوند تېروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستانه شوي په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کو بد اقتصادی وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوي هغه نه دي عملي سوي. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل سوي او هغه عملي شي.
اوسېږو فلحال په ننګرهار کې، کور هم نه کرهی دی، خپل ځای نه لرو دلته. په افغانستان کې همدا ستونزه چې ده، په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بېروزګاري ده. که حکومت وشي کولی چې خلکو ته، موږ ته او زموږ پسې ډېر ځوانان چې دلته بېکاره دي، چې د کار زمینه موږ ته برابره کړي.
دوی وایي د هوا په سړېدو یې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو چې ګواکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګټي په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیر څه باندې 3 میلیونه ښودلی و او ویلي وو چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یا UNHCR د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په 2024 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلي وو چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د 2024 کال د جولای تر 1.5مې څه باندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت ناوخت دلته پولیس راځي او خلک تنګوي ان د پیسو غوښتنه کوي. نو زما هیله دا ده د یونیسیار پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
یادونه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي و چې په تېرو دریو میاشتو کې له نیم میلیون څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په تېرو دریو میاشتو کې له 800,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي و چې په همدې موده کې څه باندې نیم میلیون افغانان بیا له هېواده وتلي دي. د یادونې ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دلته څه باندې 8 میلیونه افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشتي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس مې بهرنۍ مسله. د اسپانیا صدر اعظم ویلي هلته د سختو سیلابونو په راوتلو سره د مړو شمیر 211 ته زیات شوی. نوموړي په ټلویزیوني بیان کې دا هم ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته د 2500 سرتیرو سربیره نور 5000 سرتیري د لټون او تصفیې د عملیاتو لپاره لیږل کیږي. د اسپانیا د صدر اعظم په وینا دا د سولې په دوره کې د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو تر ټولو ستر عملیات دي. صفی الله ستانکزی نور تفصیل راکوي.
څلور ورځې وروسته له هغه چې په هسپانیې کې ورانګرو سیلونو او خټینو اوبو استوګن ښارونه او سیمې لاندې کړل، د احتمالي اثارو خلکو د لټون او ژغورنې هیلې تتې شوې دي. په دغو سیلونو کې چې په دې اروپایي هیواد کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه ناورین بلل کیږي، 211 کسان وژل شوي دي. نږدې ټولې مړینې د هسپانیې په والنسیا سیمه کې ثبت شوي، چیرې چې په زرګونو امنیتي او د بیړني خدماتو پرسونل پرون هم د جسدونو په لټه کې وو. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز د شنبه په ورځ په یو ټلویزیوني بیان کې په دې اړه وویل:
"لارګو د لاس اولټیماس 48 اورس"
په تیرو 48 ساعتو کې د هیواد امنیتي ځواکونو او وسلوالو پوځیانو زرګونه ګراجونه، کورونه، دون او سړکونه کتلی او 211 مړی له دغه سیمه راایستلی دي.
ویکټیمز مورتالز.
د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز د امویل چې د هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا د سولې په وخت کې تر ټولو لوی عملیات دي. هسپانیا تر دې دمه 2500 سرتیري د لټون او ژغورنې لپاره موظف کړي، خو د دغه هیواد صدر اعظم ښاغلی سانچز ژمنه وکړه چې 5000 نور سرتیري به موګماري.
که لا ایودا استا تاردانډو ان لګار
موږ پویګو چې ډیرو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره وخت لګیږي. ډیرای کورونا او ګراچونه لا هم د لاسرسي وړ نه دي. خارګوټي سیلونو لاندې کړي او ډیرای خلک بې کوره شوي. له همدې امله زده دي حقیقت هرکلی کوم چې د والنسیا مشر مازون فکر وکړي چې د معزف عسکرو شمیر باید 5000 ته ورسیږي. زه تاسو ته اعلان کوم چې د هسپانیا حکومت به سمدستي دا سرتیري واستوي.
پروسیډرا inmediatamente a ese envío.
د اسپانیا په لسګونو خارونه په غیواد کې د ورستیو ناڅاپه سیلونو په پایله کې زیانمن شوی او د اسپانیا د هوا پیژندنې ادارې په دغه غیواد کې د بارانو اندازه به ساري بللی. دا تراژیدی په اروپا کې د 1918 کال راهیسې د سیلونو تر ټولو ناوړه ناورین دی. هغه وخت په پرتګال کې لکتر لګه 1500 کسان په سیلونو کې مړه شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
آیا د امریکا د انتخاباتو نتایج به د افغانستان پر حالاتو اغیز وکړي؟ را روانه سې شنبه په متحده ایالاتو کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر مرستیال ډیموکراټ کاملا هاریس د جمهوری پال ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیالي کوي. دغو انتخاباتو ته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خلک زیر دي، ځکه نتایج د ټولو هیوادونو لپاره له یو نه یوه اړخه اهمیت لري. په دې تفصیلي راپور کې نور تفصیل اوري.
په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان څرک نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 15 نیټه په مخ کې دي، دا پوښتنه بیا مهمه شوې چې افغانستان به د امریکا د انتخاباتو او له انتخاباتو وروسته حکومت لپاره څومره مهم وي. د امریکا په سګنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده ده چې جمهوری پال ګوند د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډیو مسولیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوهې د تړون په خاطر چې په پایله کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او طالبان واکمن شول جمهوری پال ګوند مسؤول بولي. ډیری شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه یې د اوکراین او منځني ختیځ جګړو ته اوښتې ده. په دې اړه د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادۍ راډیو ته وویل:
اوس وخت کې د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره اولویتونه په نړۍ کې ډیر بحث برانګیزه یا په اصطلاح داغ ټکی د اوکراین جګړه دی، د منځني ختیځ حالات دي، او همداسې د ایران او د اسرائیل ترمنځ لانجې دي. زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت لپاره د دوی په ټاپ اولویتونو کې نه راځي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد علی احمد جلالی هم په دې باور دی چې د امریکا په سګنیو انتخاباتو کې افغانستان ډیر مهم نه و، نو ځکه فکر کوي چې د انتخاباتو نتایج به کوم بدلون رانولي.
د امریکا په انتخاباتو کې د خارجي پالیسی دومره مطرح نه ده، زیاتره داخلي مسایل پکې مطرح دي او افغانستان خو اصلا پکې یاد شوی هم نه ده. نو له دې سببه کله چې هر یو یې وګټي ګمان نه کوم چې د افغانستان په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شي، ځکه په امریکا کې اوس زیاتره مسله مربوط په د لوی قدرتونو د رقابت مسله ده او په وړو مسلو باندې زیات سرمایه گذاری نه کوي.
د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد زمان ستانیزای تر دې هم تیار راتلونکي ترسیموي او ای افغانستان د امریکا د انتخاباتو په حاشیه کې پاتې دی. ښاغلی ستانیزای اټکل کوي چې د متحده ایالاتونو پر راتلونکو پالیسیو کې به هم د افغانستان لپاره ډیر مهم ځای نه وي.
د جمهور خان او د دیموکراتان ترمنځ باندې غونډه توپیر نسته په خارجي سیاست کې، نو دغه په خاطر د افغانستان موضوع ډېر په حاشیه کې پاتې ده. زه فکر کوم یوازې په هغه صورت کې به د افغانستان موضوع بیرته امریکایانو ته مهمه سي چې د اوکراین موضوع حل سي. د دې په خاطر چې د اوکراین موضوع باعث د دې سو چې امریکان له افغانستان وزي د دوه د مذاکراتو لارې نه، او اسې چې وینو د اوکراین موضوع د حل کېدو خواته نه روانه.
د 2023 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، خو له بلې خوا یې د افغانستان څخه باندې شپږ میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي. آیا د امریکا دا پالیسی به د انتخاباتو له پای ته رسیدو وروسته هم دوام وکړي؟ ښاغلی ستانیزای خبرداری ورکوي چې که طالبان پر خپلو پالیسیو بیا غور ونه کړي، نو ښایي د افغانستان راتلونکی ډیره روښانه نه وي.
د افغانستان کورنۍ سیاست طالبانو له مطلق انحصار لاندې ده، متاسفانه چې هغه هم داسې کاری اوس خود شي نه دي سوي، اما امکان د دې شته چې دغه اوسنی حالت تر ډیره پاتې نه سي. طالبان له دغه اوسنی شرایطو نه یوه استفاده ونه کړي او د ملت خواته روان وړي او په خلکو په ولس اتکا ونه کړي، نو بیا به نور خلک راسي، همدغه ولس به هم ځینې خپل خواته بوزي او د طالبانو په ضد به استعمال کړي، چې د افغانستان لپاره یعنی ډېرې امیدوار کوونکې ورځې مخته نسته.
د طالبانو چارواکو د 2000 کال په فبروري میاشت کې له متحده ایالاتونو سره د دوهې د تړون د لاسلیک پر مهال د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم منلې وه چې په افغانستان کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو څرنګه چې ادعا کېږي له څو کلونو راهیسې له شلو زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې ځینې یې د امریکا په تور لیست کې شاملې دي لا هم هلته فعالیت کوي. آیا له انتخاباتو وروسته د متحدو ایالاتونو نوی حکومت به په افغانستان کې د دې تروریستي ډلو ځپلو ته زړه ښه کړي؟ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته په ډاګه وویل چې متحد ایالات به بیا هم په افغانستان کې د تروریستي ډلو ځپلو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې امریکایي پوځي چارواکي له افق څخه د هوایي حملو یا اوور هورایزن عملیاتو یادونه کوي. در روان کال پزمری میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویان جنرال پاتریک رایډر وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې داعش ډله بیا وده کولای شي. جنرال رایډر د پوښتنې ته چې متحد ایالات له افغانستانه تر وتلو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش ډلې پر خراسان څانګې څارنه لري او په دې اړه به اقدامات سوي، په ځواب کې وویل چې که د امریکا ګټو ته کوم ګواښ پېښ شي نو دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. آیا دا ګواښ به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره سرخوږی جوړ نه کړي؟ د پوښتنې ته ښاغلی اتمر ځواب وایي.
د افغانستان حالات د امریکا په سیاستونو کې یو خاص ځای لري. دا په دې معنا چې امریکایان اوس هم د هغو ترهګرو ډلو په تعقیب کې دی چې ویل کېږي دلته په سیمه کې موجود دي او هغه القاعده دی، داعش دی او ممکن نور ډلې هم همدغسې وي. امریکا همیشه په دې هڅه کې دی چې دغه ډلې تعقیب کړي که چېرته دوی د امریکا د منافعو د پاره په سیمه کې یا په نړۍ کې خطر پیښوي نو د دوی مرکزونه به په نښه کړي.
ښاغلی اتمر زیاتوي چې د افغانستان فضا د امریکا د پوځ تر کنټرول لاندې ده او هر هغه حرکت څاري چې د دوی په نظر په سیمه کې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. خو ښاغلی جلالي په دې نظر دی چې د امریکا انتخابات چې هر ګوند وګټي نو د خپلو سیمه ییزو شریکانو په مرسته به اجازه ورنکړي چې وضعیت تر هومره حساس پړاو پورې ورسیږي.
هر څوک چې وګټي په عین زمان کې د خپلو منافعو د خوندي ساتلو لپاره د افغانستان کې د درېیم ګډو هیوادونو له لارې لکه د قطر او نورو هیوادونو له لارې باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته نه شي چې د امریکا هغه منافع په خطر کې واچي.
د څارونکو په نظر که څه هم د امریکا پاملرنه افغانستان ته ډیره کمه شوې، خو دا په دې معنی نه ده چې امریکایان به په افغانستان یا بل هر هیواد کې د امریکا پر ضد اقداماتو ته اجازه ورکړي. د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یو هوایی حمله کې ووژل شو. همداراز د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله د امریکا د اکتشافي بی پیلوټ الوتکو د ګزمو راپورونه هم ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی په تیرو دریو کلونو کې هم دومره مختصره ده، خو کله چې د جنوري په 21مه د امریکا نوی ولسمشر یا ولسمشره ملت ته خپل لومړنۍ وینا واوروي نو ښایي روښانه شي چې آیا د افغانستان لپاره د امریکا نوی اوږدمهاله پالیسی بدلیږي او که به په همدې حال پاتې شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه د طالبانو امر بالمعروف چې دا اعلان کړی دی وای کوم تصویرونه چې باندې سوي دي دا خوشکار نه دی، دا غمول ور نه دی. اوس څه چې دی ته ضرورت لرو موږ تاسې د اوس په زمانه کې نړۍ پر مخ روانه ده او دوی داسې کارونه کوي. والسلام با احترام.
السلام علیکم دی ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. جنباز کوچه مدی غزنی ولایت نه نو خامخا داسې په نن عصر زمانه کې خو ډیر کم خلک څه دي هغه به داسې سیاقسونه به نه اخلي، نو هغه به خلک چې ټلیفون بهنی ورسره خو چې ټلیفون ورسره وي نو هغه خامخا عکسونه هم اخلي او عکسونه به هم ورسره وي. نو داسې اوس په راتلونکي کې به دا څرنګه سي نو دا هغه پوښتنه داسې یا وخت په تېرېدو سره به معلومه سي چې آیا څنګه کېږي دا خلک ټلیفونان به نه جمو کې اچوي نه بیا ګرځي او که به څنګه حساب کېږي. نو دا ډېره پیچلې موضوع ده، دا د وخت په تېرېدو سره معلومه سي. السلام علیکم.
زه حبیب الرحمن زواک یم د مال د ایران هیواد د شهر څخه. پر طالبانو پر حکومت باندې دا غږ دی چې کم درې سوه افغانان شهیدان شوي دي، دغو باید پلټنه وسي. دا خو څه چغو کې نه وي چې ایران وویشتله په خارج هیواد کې د یو وګړی ووژل چې هغه خپل پوښتنه کوي نور اسلامي اماره تر اوسه پورې دې بسواس نه دی کړی، نیغ غبرګون ښودلی دی. غبرګون یې معنا نه لري، غندل یې معنا نه لري. باید انتقام یې واخیستل شي. موږ پر افغان حکومت باندې دا غږ دی چې انتقام یې واخیستل شي تر څو به افغانان وژل کېږي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې قانون او معدنونه اوسنۍ حاکم ادارې لوري ارزان او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کېږي. او بل نیمګړتیا شفافیت نه موجودیت دی. چین دی او که نور داسې هیوادونه چې دوی خپلې ګټې ګوري په افغانستان په غم کې نه دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
له دې سره د ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اورېدلی سئ.